د ازادي رادیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، تر دریو بجو په دې یو سات خبرونه کې د ازادي په چپو کې پروګرام خبريږي. په دې پروګرام کې صفی الله ستانکزای کوربه دی، خو لاغه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې زه احمد تکلی وړاندې کوم. د اروپایي ټولنې جګپوړی استازی جوزف بوریل وایي چې په افغانستان کې پر نجونو او ښځو د لګېدلو محدودیتونو د لرې کولو لپاره د هڅو په ترڅ کې د طالبانو ترمنځ له خپل منځي اختلافونو باید کار واخیستل شي. ښاغلی بوریل پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له غونډې وروسته په یوه خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې اروپایي ټولنې ته په افغانستان کې له ښځو سره تبعیض د منلو وړ نه دی. د بوریل په وینا د طالبانو لوی مشر د نجونو او ښځو له کار او زده کړو سره مخالف دی، خو نور مشران یې د ده په اند داسې نه دي، ځکه هغوی نه غواړي چې افغانستان له نورې نړۍ منزوي پاتې شي. بوریل وایي د طالبانو له دې خپل منځي اختلافونو باید کار واخیستل شي او په عین حال کې پر هغوی فشار راوړل شي. طالبان په خپلو لیکو کې د اختلافونو خبره تل رد کړي او وایي چې دوی ټول د امیر اطاعت کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي د تورخم د دروازې د بندېدو له کبله افغان سوداګرو ته د ورځې تر 10 میلیون افغانیو پورې تاوان اوړي. د دې خونې مرستیال خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل
د بندرونو په ودرېدلو باندې دوه قسمه زیان موږ ته اوړي. یو دا چې په موږ باندې ډمبرجو ډیټینشن راځي، معلوم توقف کیږي، نا وخت رسیږي مارکیټ ته. دویم دا ده چې مالم خرابېږي. د تورخم په دې بندېدلو باندې زه فکر کوم چې د ورځې 10 میلیونه افغانۍ دواړو طرف ته تاوان رسیږي.
ښاغلی الکوزی وایي سوداګر هیله مند دي چې د تورخم دروازه به ژر بیرته پرانیستل شي. هغه اندېښنه وښوده چې د اوسنۍ وضعې دوام به نه یوازې پر سوداګرو بلکې پر خلکو هم مستقیم اغیز وکړي او بیې به لوړې شي. د تورخم دروازه شاوخوا 15 ورځې مخکې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ تر نښتو وروسته بنده شوه، خو پرون که څه هم طالبانو پرانیسته د پاکستان لوري بیرته وتړله. متحدو ایالاتونو د ګوانتانامو زندان دوه نور بندیان پاکستان ته سپارلی دي. د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون پرون په یو بیان کې وویل د عبدل ربانی او محمد ربانی په نوم دا دوه ورونه په 2002 کال کې نیول شوي وو. د پنټاګون د معلوماتو له مخې عبدل ربانی له القاعده شبکې سره د همکارۍ او ورورې د دې ډلې یو مهم مشر ته د مالی او سفري امکاناتو د برابرولو په تور نیول شوي وو. بیان زیاتوي د دې دوه کسانو له سپارلو سره په ګوانتانامو زندان کې د پاتې بندیانو ټول شمیر 20 ته راټیټ شو، چې 13 تنه نور هم د سپارلو وړ دي. نن پر اوکراین د روسیې د نامواجه یرغل لومړی کلیزه ده. د دې ورځې په درشل کې ملګرو ملتونو په لوی اکثریت یو پریکړه لیک تصویب کړ او پر اوکراین د روسیې برید وغند. ملګرو ملتونو له روسیې وغوښتل چې جګړه ودروي او خپل ټول ځواکونه له اوکراین څخه وباسي. روسیه، بلاروس، مالی، نیکاراګوا، سوریه، شمالي کوریا او اریتریا له دې پریکړه لیک سره مخالفت وکړ، خو ایران، چین او هند د هغو 20 هیوادونو په ډله کې و چې پریکړه لیک ته یې د رایو له ورکولو ډډه وکړه. روسیه د 2022 کال د فبروري په 24مه له کوم اجه دلیل پرته پر اوکراین یرغل وکړ او تر اوسه یې د دې هیواد یو شمیر سیمې لاندې کړې، خو اوکراین چې لویدیځ ملاتړ کوي د دې یرغل پر ضد مقاومت ته دوام ورکوي. او جرمنی وایي د اوکراین کلک ملاتړ ته به د اړتیا تر وخته دوام ورکړي. د جرمنی صدر اعظم اولاف شولتز نن پر اوکراین د روسیې د یرغل د کلیزې په مناسبت په یو ویډیوي پیغام کې وویل هغه څه چې ټول یې ډیر هڅولې دي د اوکراین د خلکو زړورتیا ده چې څنګه د خپل هیواد د خپلواکۍ دفاع کوي. ښاغلی شولتز زیاته کړه چې له اوکراین سره د مالي، بشري مرستو او پوځي همکاریو په برخو کې د جرمنی د مرستو کچه تر دې دمه له 14 میلیارد ډالرو اوښتې ده، خو د جرمنی صدر اعظم دا یادونه هم وکړه چې حکومت باید تر وسې وسې هڅه وکړي چې د اوکراین جګړه د ناټو او روسیې ترمنځ په جګړه بدله نه شي.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادی
د ازادي رادیو لیدونکو اوریدونکو السلام علیکم. ستړي مشه د ازادي په صفو کې پروګرام ته مزه صفی الله ستانکزه خراغلاستویم. په دغه پروګرام کې به کابل ته د ایسای د مشر په شمور د لوړپوړي پاکستانی پلاوی د سفر او له طالب چارواکو څخه د پاکستانی مقاماتو په غوښتنو باندې له خپلو درنو میلمنو سره بحث لرو. په دغه پروګرام کې زموږ میلمانه دي ښاغلی افراسیاب خټک، د پاکستان د سنا جرګې پخوانی غړی، د نظر خاوند او د سیاسي چارو شنونکی ښاغلی اجمل عمر شینواری، د تیر جمهوري نظام پر مهال د امنیتي او دفاعي ځواکونو د سکتور ویاند، او همدارنګه ښاغلی نجیب الله آزاد، د امریکا د ویسکانسن ایالتي پوهنتون پروفیسور او د باور غورځنګ مشر. ښاغلی آزاد به وروسته راسره په پروګرام کې راشي، خو ښاغلی اجمل عمر شینواری او ښاغلی افراسیاب خټک به پروګرام کې راسره وي. دوی ته ښه راغلاست وایو. د طالب چارواکو ویلي دي چې په کابل کې پارک کې د طالبانو د ریاست الوزرا له اقتصادي مرستیال سره په لیدنه کې د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف، همدارنګه د پاکستان نورو چارواکو د دواړو هیوادونو ترمنځ په رابطو باندې خبرې کړې دي، په اقتصادي مسایلو، ترانزیت، همدارنګه د طالبانو لخوا چې کومه اعلامیه خپره شوې په هغې کې ویل شوي دي چې د دواړو هیوادونو په ستونزو، د ډرون په بریدونو باندې، د وسلوالو مخالفو ډلو په ګواښونو باندې هم بحث شوی دی. خو په پاکستان کې دننه بیا رسنیو د بهرنیو چارو وزارت په حواله باندې ویلي دي چې په دغې لیدنه کې او په ټوله کې د پاکستاني چارواکو د سفر هدف دا و چې د ترهګرۍ په وړاندې په مبارزه کې د طالب چارواکو څخه د افغان طالبانو څخه ژمنې ترلاسه شي، د ژمنو په اړه باندې هم ویل شوي دي. دغه سفر په داسې حال کې کابل ته وشو چې په پاکستان کې د راپورونو له مخې په دې وروستیو څو میاشتو کې خونړي بریدونه زیات شوي دي. تر ټولو لویه پیښه د پېښور په جماعت باندې بریدو چې په یوه محافظت شوي سیمه کې وه، او پکې لسګونه کسان مړه شول چې اکثر پولیس ځواکونه او شاوخوا 200 کسان هم ټپیان شوي دي. د وروستیو معلوماتو له مخې هلته 80 کسان وژل شوي وو چې پکې اکثر د پولیسو غړي وو. همدارنګه تر هغه وروسته په کراچۍ کې د پولیسو په مرکز باندې برید شوی دی. په دغه برید کې هم ګڼو پولیس ځواکونو ته مرګ ژوبله رسیدلې ده. پاکستان په ټوله کې په نړیواله کچه هم هڅې پیل کړې دي چې د طالبانو له اوسنیو واکمنانو وغواړي چې د ټي ټي پي او نورو مخالفو وسلوالو ډلو په وړاندې مبارزه وکړي، او اجازه ورنکړي چې د دوی په خبره د افغانستان له خاورې د پاکستان په وړاندې بریدونه تنظیم شي. د پاکستان ګڼو چارواکو په دې مورد باندې خبرې هم کړې دي، او په وار وارې ټینګار کړی چې د دوی په خبره باندې د پاکستاني طالبانو ځالې په افغانستان کې دي، او دوی وایي چې له هغه ځایه د پاکستان په خاوره باندې بریدونه تنظیموي. د آزادی په څپو کې پروګرام بلی د آزادی په څپو کې پروګرام ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم. ښاغلی افراسیاب خټک اوس راسره وصل دی. خټک صاحب محترم، ډېره مننه چې پروګرام ته راغلی. په اول سر کې غواړم ووایم چې د پاکستان د پلاوی سفر په دغسې یو وخت کې کابل ته څه پیغامونه لري؟
تیره مننه، سلامونه و احترامونه. زده شد بکمه چه پاکستان که دادسه مدینه ده ترگره دیره پیخه وشوی، غیر اولان ده پاکستان حکومت او ده تی تی پی ترمنزه خبره تره بی سومونده دزبندیم شوی با بیا دزبندیم مات شوی، او بیا دیر پیخه راغلی، دیر خلق پکی وجره شوره که تاسو چی پلو خبرو کی ہوئی. نو دلته کې دا تشویش و چې بخې به څه کېږي. نو د پاکستان حکومت ته هیات چې دفاع وزیر او د ایس آی رئیس او نور ځای خلک پکې تللي وو، دوی کابل ته لاړو. نو تر اوسه پورې چې خبرونه دي، نو هغوی له خو داسې ښکاري چې دوی دواړو خپل خپل دریځونه ویلي دي. پاکستان حکومت دا چې افغان طالبان باید په ټی ټی پي باندې فشار راوړي، او هغوی ورته ویل تاسو خپلو کې خبرې وکړي. منتها پاکستان حکومت لپاره سیاسي ضرورت دا و چې هغې وښیي چې دا د ترهګرۍ پیښې چې شوي دي، نو دوی لاسته زنې لاندې ناست نه دي، بلکې لګیا دي څه لاس پرې وهي، کوشش کوي چې دا مسلې ته یو حل وګوري. ځکه چې خلک دلته عامو خلکو کې تشویش دی ډېر زیات چې دا حکومت چې کومه ستراتیژي وه دا غلطه وه، دا ټي ډي پي سره چې خبرې وکړي او رایه وسله هغوی، او دلته کې هغې نه لوی جنجال جوړ شو، دا ترهګرۍ پیښې راغلې او مرګ ژوبلې پکې کېږي هره ورځ. نو دې تشویش رفع کولو ته زما خیال دی چې یو سیاسي ضرورت و د پاکستان حکومت چې دی ولاړ شي، او دا وښیي چې دا یو موږ خپل طرف نه کوشش کوو.
بلی مننه کوم خټک صاحب، البته د ازادي په صفو کې پروګرام ته غوږ یاستې اوریدونکو او لیدونکو. د ازادي په صفو کې پروګرام د ازادي په فیسبوک باندې هم همدارنګ د ازادي رادیو په یوټیوب پانه باندې هم په ژوندۍ توګه باندې خبريږي. لکه څنګه مو چې په سر کې ویل، د ازادي په صفو کې دغه پروګرام کابل ته د ای سای د مشر په شمول د لوړپوړي پاکستانی پلاوی سفر ته ځانګړی دی، او دا چې په دغه سفر کې په کومه مسایلو باندې بحث شوی دی. خلی افراسیاب خټک، غواړم مخکې له دې چې نور میلمنو ته ورشم، البته غواړم یو بل پوښتنه هم تاسو نه وکړم، چې د کابل او د اسلام آباد په اعلامیو کې دغه سفر نه وروسته ځینې تناقض ولیدل شو، دا چې په دغه پلاوي کې مثلا د اقتصادي برخې باندې له طالبانو له لوري ډېر ټینګار شوی دی، د ترانزیت مسایل یاد شوي دي، مګر پلاوی خو تر ډېره پورې نظامي پلاوی و او د جنگ وزیران پاکستان ورستولی و. دغه تناقض ته تاسو په کومه سترګه باندې ګوري چې په اعلامیو کې راغلي دي طالبان د کابل یو څه وي او په اسلام آباد کې په اعلامیو کې په رسنیو کې نور څه راغلي دي؟
ارسلاوی چې اعلامیې دواړو جوانبو د خپل خپل سیاسي ضرورتونو مطابق جاری کړې دي. پاکستان حکومت دا خودله چې توافق وشو نو دلته به څومره ناقدین چې دي غیب غلي کې چې پاکستان حکومت لاسته راوړنې لري دا توافق وشو او طالبانو ته به دا واره نه کوي. مگر اصل کې پاکستان حکومت چې کوم دریځ دی طالبانو باره کې، هغه کې خپل ډېر یعنی بنیادی تضادات دي. زد و نقیز خبرې مثلا تاسو ولیدل چې څور زمخ کې بلاول بټو وویل چې د افغان طالبان خو بل او باقیت دی او داسې دی، او دا ټي ټي پي چې دا خو بل خلق دي او دی دلته کتارګري کوي. نو ارزاده چې دا خو مغه زور دریځ دی چې دا خکل سټرول او خراب کړ سټرول، لکه چې داسې ښه طالبانو بد طالبانو ته خبرې دي کوي. نو دا خبرې خو مخکې هم غلطې ثابتې شوې دي او بیا هم غلطې ثابتېږي. ما یقین نه دی چې دې خبرو نه به خاص جوړه شي. خدا ده چې ما تاسو چې د یو وخت کمای کوي، پاکستان حکومت هم دلته اقتصادي ستونزو کې ګیر دي او سیاسي کتاب هم پاکستان کې موجود دی، او طالبان خپل هغوی یو نامشروع حکومت دی چا پېژندلې نه دی په داخل کې هم په خارج کې. نو دواړه فریق د خپل خپل ضرورتونو مطابق دا سیاسي خبرې کوي، مگر په ډېره نه ښکاري چې دې خبرو تر کې څه ډېر مهم پرمختګ شوی دی.
مننه کومه د ازادي په صفو کې پروګرام اوري. البته یو لنډه دمه به واخلو تر دمې وروسته به بیا هم ستاسو په خدمت کې اوسو. د ازادي په صفو کې پروګرام ته غوږ یاست چې کابل ته د پاکستانی پلاوی په سفر باندې څرخیږي.
د ازادي رادیو خبرونې اوس شپه ورځ څلیرویش ساعته اورېدلای شي، د ماخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
د ازادي په څپو کې پروګرام اوري او ګوري. اوس د ازادي په صفو کې بل میلمه هم راغی، ښاغلی نجیب آزاد د امریکا د ویسکانسن ایالتي پوهنتون پروفیسور او د باور غورځنګ مشر. ښاغلی آزاد، ډېره مننه چې تاسو هم راغلی پروګرام ته. ښاغلی افراسیاب خټک په لاین کې شته، له دوی نه مو د پاکستاني پلاوي د سفر په اړه باندې د دوی نظریات واورېدل. غواړو په اول کې د تاسو پیغام هم واورو چې کابل ته د پاکستاني پلاوي سفر څه پیغام لري او په څه هدف نو باندې شوې ده په دغه سیا وخت کې
ټول اړوند په لیدونکو ته. ګورې تر دې وړاندې چې پاکستانی هیات دغه اوس چې د سفر کړی دی کابل ته، تر دې وړاندې چې دا سفر وکړي څلور نور سفرونه هم کړي چې بلکې د نظامي مشرتابه سفر هم او ملکی هیات هم راولېږي. دې تر څنګ د دینی علماو په نوم باندې چې مشرتوب یې تقي عثماني کوي، او تر هغه وړاندې د پښتنو د قومي مشرانو په نامه باندې هم یو هیات افغانستان ته راولېږي. او د دې هیات تر ټولو لوی هدف هم دغه و چې نړۍ ته وښيي چې افغانستان د ترهګرو پټن ځای دی د ترهګرو پناه ځای دی چې تر ډېره بریده دا سم هم ده اما دا چې ټي ټي پي څومره ترهګره ډله ده څومره د پاکستان د استخباراتي ادارې تر تاثیر لاندې دی همغږي ورسره دا بیل بحث دی. اوسنی سفر هم په همدې هدف باندې و د کراچي تر پیښې او بیا پښتونخوا کې چې کومې پیښې سوي دي او تر ډېره بریده پورې چې هغه پیښې چې هیڅ داسې اسناد او شواهد هم نه دي وړاندې سوي چې هغه د یو ترهګرې ډلې کړې وي لکه د پېښور د پولیس لاین کې چې کومه په جومات کې کومه چاودنه وسوله دا خورا ډېر اسناد او شواهد دي داسې پېښودل چې دا د پاکستاني استخباراتو کار و. په هر حال نړۍ ته دا ښول چې متحده ایالاتونو ته دا ښول چې طالبانو یا د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې اوس هم پاکستان د ګواښ سره مخ دی او د لاس ترهګرې ډلې دي چې پاکستان ګواښي دا به څه نتیجه ولري. د دې نتیجه موږ په تېرو شلو کلونو کې ولیدله حتی په څلوېښتو کلونو کې ویلی سو. پاکستان د سایکلون عملیات په دې خو یا سایکلون اپریشن په دې خو د سړې جګړې د پایل نه وړاندې لا کله چې د چارلي ویلسن په مشرتوب باندې دا اپریشن پایل کېدی تر ننه پورې په میلیارډونو ډالر امتیازات ترلاسه کړي دي ترهګرۍ په وړاندې د متحده ایالاتونو د غیر ناټو ائتلافي هیواد په صفت باندې همدارنګه خورا ډېر نظامي امتیازات همدارنګه سیاسي امتیازات ترلاسه کړي دي. موږ ولیدل چې پرون چین پاکستان ته د $100 میلیونو د مرستې بلکې د قرض اعلان وکړ. پاکستان یو دغسې اقتصادي وضعیت هم په خپله پاکستان کې رامنځته کړی دی چې خورا ډېر زیات پیسو ته اړتیا لري او په ورته وخت کې د ترهګرۍ قرباني ځان بولي او دغه قرباني باید په یو نه یو ډول مستقیم او غیر مستقیم ډول دی یو ډول ثابت کړي. طالبانو چې تیر ځل هم په کانټینینټل کې د پاکستانی هیات او د پاکستان د طالبانو یا د ټي ټي پی قربتوب او منځګړیتوب وکړي دا ثابته کړه چې دا ترهګرۍ ډلې په افغانستان کې دي او د هغه نه وروسته زموږ په یاد چې دوه میاشتې وړاندې د متحده ایالاتونو ولسمشر خورا په ځغرنده وویل چې افغانستان د خاورې باید پاکستان ته هیڅ ډول ګواښ مواجه نه شي که چیرې داسې وي نو موږ بیا اقدام کوو. دا په دې معنا چې هغه لابي چې پاکستان هڅه کوله تر یو بریده پورې پر همغه خط باندې روان دي. نو د دې هیات سفر افغانستان ته په ټوله کې نړۍ ته او بیا امریکا ته په ځانګړي توګه دا ثابتول دي چې افغانستان کې ترهګر خورا ډېر دي او دلته باید مداخله وشي. اوس مداخله څنګه کیږي؟ همدغه سی لکه په تېرو شلو یا څلوېښتو کلونو کې چې کېدله د پاکستان د ادرسه مداخله کیږي. کله چې د پاکستان د ادرسه مداخله کیږي هر هغه سیاسي نظامي او اقتصادي امتیاز چې وي هغه لویه برخه یې پاکستان ته ځي لکه تللی شي ده حتی په تېرو شلو کلونو
کې. آزاد وروسته به بیا همدغه مبحث ته راوګرځو. مننه ښاغلی آزاد. اوس به بلې مننه کوم ښاغلی آزاد. تاسو لطفا په لاین کې پاتې شئ مبحث به بیا هم په همدې مسله باندې وي. خو ښاغلی اجمل عمر شینواری ښاغلی جنرال شینواری اوس راسره په لاین کې دی. شینواری صاحب مننه چې پروګرام ته راغلی لږ څه ځنډو شو ترغو رابطه برقراره شوه. د پاکستان د استخباراتي د پوځ استخباراتو مشر ایسای مشر او همدارنګه د دوی دفاع وزیر چې دوه د جنگ مهم کسان دي د پاکستان په اصطلاح دوی لاړل کابل ته په داسې وخت کې د تاسو په نظر څه پیغامونه به ولري او څه غوښتي دي د طالبانو نه؟
سلام په تاسو او قدرمنو ملمنو او درنو لیدونکو او اوریدونکو. تاسو ګورئ زمونږ او تاسو د پاکستان تعلقات ته وګورو د تاریخ په اوږدو کې ډېر عجیب او غریب یو د ګاونډیتوب اړیکې مو سره تیری کړي دي. ولې متاسفانه چې پاکستان تر دا اوسه پورې چې خپل طالبان د دوه د ادرس په افغانستان کې حاکم شو او د دوه په ملاتړ او د دوه په تمویل باندې طالبان وتوانېدل چې د نړیوال ټولنې لپاره او د افغانستان لپاره یو ګواښي. ولنن اماغه څه چې دوه خپل کړلی او اماغه دوه خپل برته ریبي. لومړی خدا چې طالبانو باید د دې حیات سره د هغه ډیپلوماټیک حرف په بنسټ باندې څوک چې دو هغه نمونهاده د ملي دفاع وزارت لپاره څوک منصوب کړی ده او د ملي امنیت د لوی ریاست لپاره څوک منصوب کړی ده د ډیپلوماټیکو حرف په بنسټ باندې باید هغه ور سره کتنې کړي وای. دا نه چې د طالبانو یو مشرتابه چې هغه هم په رسمياتو کې د اقتصادي مسایلو مسولیت لري.
بلې البته غل شمار یو څه باید وایي چې په غونډه کې دواړه د دوی د دفاع وزیر هم ناست وو، اوس د طالبانو په اعلامیه کې راغلي چې سراج الدین اقانی هم حضور درلود او تر څنګ یې د استخباراتو رئیس هم وو. دوی البته په اعلامیه کې دا خبره وایي
رازم خدا د پروتوکول د تشریفاتو پروتوکول په بنسټ باندې ایجاب نه کوي چې دوی ولسمشري معنی ته لاړ شي. دا هغه پروتوکولونه دي چې په نړیواله کچه باندې منل شوي دي، ولې د دې په خاطر باندې چې پاکستانیان اصلا طالبان خپل سیال نه ګڼي، دا غي په بنسټ باندې کم پروتوکول جاغو غواړي هغه په طالبانو باندې مني. دویم ټکی دا ده چې موږ تاسو د دوه دواړو خوا اړخونو اعلامیو ته پاملرنه وکړو. تاسو وګورئ پاکستان خو تل هر څه کتمان کړي، هر څه پټ کړي دي او نه غوښتل تل چې واقعیتونه د خپل آدرس نه خپل ولسته او نړیوالو ته وړاندې کړي. طالبانو هم د ماغونه زده کړي دي. تاسو وګورئ د دوی دواړو په اعلامیو کې څومره لوی توپیر دی چې دا خپله د دوی دغه کتنه بالکل بې اعتباره کوي، بې ماهیته کوي او هغه کم ارزښت چې د دوی کتنې نه باید دوی ترلاسه کړی وای زما په هند باندې چې هغه ارزښت ورته دغه اعلامیو په بنسټ باندې چې د دې په خاطر چې یو طرف یو ډول نظر وړاندې کوي، بل طرف بل نظر وړاندې کوي، بل پاکستان کوم د مطبوعاتي جګړه کې پروانی جګړه کې چې کوم ځانګړتیا لري اوس اوري.
بله شنوار سیب اور ستاسو غږ اورو.
په رواني جګړه کې او په مطبوعاتي ډګر کې چې کوم ظرفیت لري، د هغې په بنسټ باندې اوس قصدن کوم باس چې د طالبانو سره کړی دی هغه بربند کړی دی په غیر مستقیم ډول باندې، چې گویا طالبانو ته اخطارونه ورکړي دي که دا ونه کوي موږ دا کوو، که دا ونه کوي موږ دا کوو. یعنی دا هغه څه دي چې طالبانو هغه کم طالبان چې کم ارزښت ځان ته قائل دی پاکستانیانو هغه ارزښت د دو اخیسته هغه باور د دونه په دې سفر کې واخیسته.
خغل شینوارې او بخې چې تاسو خدای بس کې تاسو نورم وخت درکو، یعنی مبحثونه به داسې سره لند لندغه کوو چې نور ملمنو ته وخت ورکړل شي. خغل افراسیاب خټک، زه غواړم وپوښتم چې نظر دغه اعلامیو ته چې پاکستان ورکړي او طالبانو ورکړي دي، د پاکستان سیاسي مشرتابه د څه په لټه کې ده او غواړي خلکو ته څه وایي، خلک ترې څه غواړي په خپله پاکستان کې؟
ارزو دی چې پاکستان کې ټول خلک پوهیږي چې دا د افغانستان باره کې د پاکستان سیاست چې دی دا د ملکی مشرتابه لخوا نه تشکیلیږي او دا د جنرال زیولک د وخت نه دا څلوېښتو کلونه زیات شو چې دا جنرالان جوړوي او هغوی یې پلي کوي. نو د ملکي مشرتابه خلک ورسره تللي وو، خو اصل خبرې که چا کړي وي نو هغه به دغه د ایسای رئیس به کړي وي. او پاکستان حکومت البته سیاسي مشرتابه غواړي چې دې وخت کې پاکستان کې دننه ډېر اقتصادي مشکل هم دی، سیاسي انقلاب هم دی، نو دوی غواړي چې خلکو ته یو تسلی ورکړي چې گویا دی غافل نه دی او لګیا دی لاس پہ وحی. مگر ما یقین نه دی چې دې خبرو نه څه جوړیږي یا دې نه څه جوړ شوي دي. دا خو همیشه چې خبرې شوي دي، یعنی دی وایي چې ټي ټي پی بیل دی، افغان طالبان بیل دی، په حقیقت کې یو سازمان دی، یو ایدیالوژي ده، یو امیر دی، یو کس نه بیعت کړی دی. لہذا ما یقین نه دی چې دا خبرې رښتیا ډېر لوی نتیجې ولري، خو دا وخت کوي کولو خبره ده، وخت اړی.
بله مننه ښاغلی خټک. ښاغلی نجیب الله آزاد، زه غواړم وپوښتم چې لکه څنګه چې ښاغلی خټک صاحب ویل چې ټي ټي پی د دوی د طالبانو د افغان طالبانو له رهبره بیعت کړی دی، دوی سره د دوی په اصطلاح امیر المؤمنین دی، نو په داسې یو وخت کې که پاکستان له افغان طالبانو غواړي چې ټي ټي پی وځپي او بیا به موږ تاسو سره دغه روابط ولرو، مثلا اقتصادي او تجارتي او ترانزیت او مثلا د افغان مهاجرینو په رابطه کومې غوښتنې دوی لري او ګڼې نور مسایل، او دا د ډرون مسله چې دوی یاده کړې چې د پاکستان له خاورې په افغان خاوره باندې د ډرون راځي او استفاده کیږي، یعنی نور مسایل، فکر کوي چې طالبان واقعا په دولاري کې پاتې دي؟ یو خوا ټي ټي پی د دوی هم فکر او ایدیالوژي سره فالو کوي، او په بل خوا کې د پاکستان دولت دی چې پاکستان ورته سخت طالبان ورته احتیاج هم لري.
ګورې لومړی دا چې ټي ټي پی د پاکستان تحریک طالبان د د پاکستانی استخباراتو څومره تر نفوذ لاندې دي، څومره همغږي سره لري یا نه لري. د دې تیر شل کلن فعالیت ته که وکتل شي، د ټول فعالیت په پښتني خاوره کې و، په ځانګړې توګه په شمالي او جنوبي وزیرستانونو کې، او د دې تر څنګ بیا تر خیبر پښتونخوا پورې د تیرو شل کلونو د یاره فعالیتونه چې راواخیستل شي، پنجاب او سند کې بیخي د نه شمېر په حساب باندې اخیستل کېږي. دا یو بحث. دویم بحث دا دی چې په دې کې هم هېڅ شک نشته چې په تیرو شل کلونو کې د افغانستان طالبان چې چیرې و، یو خو هغه وچ هغه پټنځایونه، هغه روزنځایونه او هغه تجهیزات او مهمات چې ورسول کېدل، هغه په ښکاره د پاکستان استخباراتو او پاکستان دولت ورکول. او د پاکستان ملکي دولت یعنی دوه کاله وړاندې د هغه مهال د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید په ښکاره وویل چې د طالبانو مړي دلته راوړل کېږي، د دې ناروغان دلته ټپیانې دلته تداوي کېږي او کورونه یې دلته دي. دا خو بېل بحث دی. لاکن کله چې د صفوفو بحث راځي، د طالبانو د صفوفو هغه په وزیرستان کې، په ځانګړې توګه شمالي او جنوبي وزیرستان کې، هغه د ټي ټي پي تر یو ډول نه یو ډول تر کوربتوب او مېلمتوب لاندې و. دوی نن نشي کولی که دوی په خوست کې دي، که د کابل په بالاحصار کې دي، که په پکتیکا کې دي، که په بګرام کې دي، او حتی که په پنجشیر کې دي، ټي ټي پي نشي کولی چې افغان طالبان د دوی مخالفت وکړي. هغه په دوه دلایلو، یا بلکې درې. یو دا چې په تیرو شلو کلونو کې څومره مرسته پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي دوی سره کړې ده، د هغه د مرستې توقع پاکستاني طالبان بېرته افغان طالبان څخه لري، دا یو بحث. دویم بحث دا دی چې طالبان نن هم، د افغانستان طالبان نن هم ډاډه نه دي چې دوی به څومره وخت دلته وپایي. که چیرې بیا د دوی داسې یو سرنوشت سره یا برخلیک سره مخ کېږي چې دوی به لکه په 2001 کې چې مخ شول، نو دوی به چیرته ځي او ملګري به څوک وي؟ بېرته به همدغه ټي ټي پي. او درېیم بحث دا دی چې معلومات دا ښیي چې ټي ټي پي تر افغان طالبانو دا اوس مهال دوه چنده ډېر ځانمرګي یوازې دی لري. ډېر راپورونه داسې ښیي. او ټي ټي پي ته کولی شي هغه ګواښلي هم دي، ځینې قومندانان البته په لوړه کچه باندې. بیا ټول د ګټو مسله ده چې افغان طالبان د دوی سره هېڅ ډول ستونزه نه جوړوي. او بل بحث دا چې طالبان د پاکستان تر څومره تر فشار لاندې دي یا څومره ورته محتاج دي، په دې کې هېڅ شک نشته چې د پرون او د نن او د سبا پناهګاه هم پاکستان ده، د دې سیاسي لابیګران هم پاکستان دي، د دې اقتصادي مرستندونکي یعنی که د دې لپاره لابی کیږي او د یو فایل سره راځي هم پاکستان دی. زه ډاډه یم چې دغسې یو سناریو جوړول، لکه مخکې مې چې ما مختصره یادونه وکړه سایکلون د عملیات را په دی خوا، دا د پاکستان د پوځي حکومت او بیا په ځانګړې توګه په هغه کې چې کوم سیل دی د استخباراتو د آی اس آی، د دغسې پروجکټونو ډیزاینول په افغانستان نیولې، بیا پاکستان کې، بیا په سیمه کې دغسې یو ویره خپرول، د دغسې یو ډلې یو دغسې ډلو فعالیتونه نړۍ ته څرګندول، د پاکستان د بقا یوازینۍ لاره ده. پاکستان په تیرو 24 کلونو کې چې توانېدلی دی چې تر اوسه پورې پاتې دی، او هغه اقتصادي او نظامي او سیاسي نسبتاً ثبات چلته دی، همدغه پروژې وي چې میلیاردونو ډالر و. نن د طالبانو سره په همغږي باندې زه ډېر ډاډه یم چې دغسې یو سناریو رامنځته کول دي، او طالبان د هغو څخه سرغړونه نه شي کولای.
بلې، مننه ښاغلی آزاد. ښاغلی شینواري، زه غواړم له تاسو وپوښتم چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری او د دوی ګڼو نورو چارواکو په وار وار ویلي دي چې په افغانستان کې تراګرو ځای نیولی دی، د تراګرو ځای هلته شته. دوی البته وایي او وایي چې ټي ټي پي چین ته ګواښ جوړوونکي، غرب ته ګواښ جوړوونکي ډلې هلته دي. او خپله بلاول بوټو په مونیخ کانفرنس کې اته دا خبره وکړله. څه فکر کوئ چې دوی د څه په لټه کې دي؟ زما پوښتنه دا ده چې آیا غواړي دغه حاکم فکر چې د پاکستان په اړه شل کاله و چې هغه هلته د تراګرو زارې دي، غواړي دا بدل کړي، که واقعا هم افغانستان کې وضعیت اوس دومره خراب دی چې د ډیرو خلکو د ګواښ لپاره دغه ډلې هلته اوس راغلي د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې؟
مننه ستانکزی صاحب. تاسو وګورئ، زه د آزاد صاحب دغه کوم وروستی نظر چې وړاندې کړ د دو سره همزه همغږی یم چې پاکستان تل خپلې ملي ګټې په بهرنۍ اجنډا او کې لټولې دي. د هماغه بنسټ باندې دوی تل کوشش کوي چې یو واشوب رامنځته کړي، په دې چې پاکستان تل یو مضبوط او قوي حکومت او دولت درلوده، ولی هیڅکله یو قوي ملت نه درلوده. تازه مشخص تاسو پښتنې ته تاسو وګورئ که موږ د دې شل کالونو لږ شاته لاړ شو، موږ د افغانستان او پاکستان د 15 لسیزو تیر تاریخ ته ورکتنه وکړو، هر څه جوت دي، هم نړیوالو ته، هم سیمهیزو ته، هم د پاکستان ملت ته او هم د افغانستان ملت ته، چې ترهګر د کوم ځای کې روزل کیږي او د ترهګرو ځالې چیرته دي. کم ټکی ته چې زه غواړم اشاره وکړم، د ٹی ٹی پی د پاره د پاکستان خاوره او اراضی ډیره مساعده نسبت د افغانستان د پاره، په دې چې طالبان یو لاس نه دي، طالبان په مختلفو ډلو باندې ویشل شوي دي او په افغانستان کې ٹی ٹی پی متاثره ده د نورو ډلو نه، ولې د دوی ټول فعالیتونه، د ټریننګ مرکزونه، د دوی خپل د سوق ادارې مراکز او د دوی ټول هغه روستۍ یا عقبی قدمه د پوځي لحاظه په پاکستان کې ده. د دو لپاره پاکستان د نړیوال تروریزم لپاره پاکستان یو ښه بستر ده، د سیمه ییز تروریزم لپاره په عین ډول باندې پاکستان یو ښه بستر ده. پاکستان اوس د خپلمنځي سیاسي اختلافاتونه اوخته ده، اوس د پاکستان په وسلوال پوځ کې اختلافات رامنځته شوي دي او کم بریدونه چې وس کیږي او کم تروریستي عملیات چې پاکستان کې وس کیږي، دا د پاکستان د وسلوال پوځ د خپلمنځي اختلافاتو پایله ده. د دې په خاطر چې پاکستان خپل سیاسي، اقتصادي او ټولنیز ثبات د لاسه ورکړی ده او دوی هغه څه کوي چې هغه زه فکر نه کوم چې اوس وخت چې دوی وشي کولای چې دا نړیوالو ته او سیمه ییزو هیوادونو ته ثابته کړي چې دوی د تروریزم جاله نه ده او دوی د تروریزم نه ملاتړ نه کوي.
جنرال شنواری، مننه، بیا به تاسو ته وخت درکو. یو څو نور حقیقتونه شته په دې مورد. البته د نومبر نه راهیسې چې کله ټي ټي پي د پاکستان له دولت سره هغه خپله موقتي اوربند لغوه کړ او بلاخره بیرته بریدونه پیل کړل، د راپورونو په اساس باندې شاوخوا 50 تر شپیتو پورې بریدونه شوي دي، لویه واړه، او په دې کې تر 100 او زیات کسان مړ شوي دي. په پاکستان کې دننه او سلګونه نورم ټپیان شوي دي. اکثر دغه بریدونه د پاکستانی چارواکو په خبره چې ټي ټي پی کړي دي، او بیا یې ځینو وختونو کې ویلي دي چې دغه بریدونه د افغانستان له خاورې نه شوي دي. ښاغلی آزاد، زه یو پوښتنه غواړم له تاسو نه، موکه موکه لطفا لنډ راته ځواب کړئ چې واقعا هم پاکستان آیا په دې فکر کې دی چې دغه فکر چې د پاکستان په اړه و چې هلته د القاعدي مشر ووژل شو، تارګیټ شو د امریکا لخوا، هلته طالبانو ځای درلود، نورو ګڼو ډلو هم ځای درلود، داعش له هغه ځایه راغی افغانستان ته او بالاخره دلته عملیات وکړل، دغه فکر چې واقعا 40 کاله کې و تیر جمهوري نظام دا فکر درلود، تورونه یې لګول او ادا یې کول، یا ویل چې ثبوتونه لري چې پاکستان ترګر روزی او حمایه کوي، حتی امریکا خپل مرستې پرې ودرولې په همدې خاطر باندې. پاکستان غواړي چې دغه فکر اوس بدل کړي د نړۍ په وړاندې، او څومره دغه لابي کې کامیاب شوی دی تاسو په نظر؟
ګورې، مختصرا باید دا ووایم چې یوازې د تیر جمهوریت د تورونو بحث نه، ونه د نړیوالو تورونو بحث چې پاکستان دغه څه کوي، بلکې د پاکستاني چارواکو بحث راغلو. د پاکستان پخوانی لوی دسیسه ولسمشر ښاغلی مشرف په خپل مرکه کې د هندي تلویزیون سره په 2012 کې ډېر په ډاګه وویل چې طالبان د دې اولادونه دي، د اتلان دي، اسامه د دې اتل دی. همدارنګه عمران خان په 2013 کې د ملګرو ملتونو په تالار کې کلنۍ غونډې ته وویل چې هغه مهال د لومړی وزیر و چې د پاکستان پوز د ترهګر روزلی دی او په افغانستان کې جنگولی دی. ترڅنګ د پاکستان پخوانی سفیر په امریکا کې حسین اقانی په ډیر جزئیاتو د خپل کتابونو کې لیکلي دي. او شیخ رشید خبره په مخ یادونه وکړه چې دوه کاله وړاندې کله چې د کورنۍ چارو وزیر و د هڅه ویلي دي، یعنی دا د سنی دي چې جمهوریت په دا ادا کوله، د افغانستان جمهوریت یاد تور نه بلګول، دا د خپل د منلي اقرار کړی دی او اسناد شواهد موجود دي. اوس د څومره کولای شي چې په دغه لابي کې کامیاب شي، ترننه پورې چې د افغانستان په مسله کې د متحده ایالاتونو بحث تر ازو په ځانګړي توګه، ځکه متحده ایالاتونو په تیر شلو کلونو کې د افغانستان مسله کې مستقیما ښکیل و، او به متحده ایالاتونو هغه وعده چې نړۍ په 100% هیواد باندې مستقیم او غیر مستقیم خپل نفوذ لري، که چیرې موږ د طالبانو سره تیر 13 کلونو کې د افغانستان په مسله کې د متحده ایالاتونو ښکیلتیا ته وګورو، نو دا په ډاګه کېږي چې د پاکستان دا راستنه ښکیلتیا ده. دا په ډاګه کېږي که په واشنگتن کې څرګندونه کېږي، که په اسلام آباد کې څرګندونه کېږي، که د متحده ایالاتونو استازي کوي، که پاکستاني استازي کوي، یو بل ته د اطلافیانو په توګه باندې په نوم باندې یو بل ته خطاب کوي. تر اوسه پورې چې د افغانستان سره که هغه ښې اړیکې وي او که بدې اړیکې په دې معنی که چیرې دغه دا نظام نسکور شي، د طالبانو چې دی نظام ورته وایي، زه خو نظام نه ورته وایم، یا متحده ایالاتونه نظامي برخورد وکړي، هم په دې عقله باندې مستقیم تصمیم نه دی نیول سوی د پاکستان د پالیسیو له لارې د افغانستان مسله څېړل کېږي، او که حتی د بشري ناورین د مخنیوي دپاره چې کومې مرستې کېږي یا سوي دي، هغه د پاکستان کې د ملګرو ملتونو د ایجنسیو کوم دفترونه چې دي حمل ته تصامیم نیول کیږي بیا سب دفترونه په کابل کې بیا هغه ترې بریده کولی دا پیسې بیرته د طالبان تر واک لاندې افغانستان بانک ته سپاري. نو تر اوسه پورې پاکستانیان توانېدلی دي چې دا وښیي چې افغانستان نړۍ ته خطر دی، او دا چې پاکستان د دې ځاله وه او دا بحث خورا ډېر واضح دی. دا متحده ایالاتونو نړۍ ته ټول ته معلومه ده، خو د ګټو مسله ده. متحده ایالاتونو په دې هلته وه، لیکن د هغه اصطلاح چې په واشنگټن کې سپینه ماڼۍ کې ډېره مشهوره ده، دی همیشه سیاسیون یا د دې لیکوالان دا لیکلي دي چې وی کین ستل ورک ویت دیم، موږ بیا هم کولای شو چې دوی سره کار وکړو که بد هم دي، موږ پوهیږو چې هلته سره ماندي، خو زموږ ګټې ایجابوي چې د دوی سره کار وکړو. دا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو پالیسۍ.
مننه ښاغلی آزاد، بیا به مرشو تاسو ته. ښاغلی افراسیاب خټک صاحب، په پاکستان کې عوام څه فکر لري د دغو بریدونو په اړه باندې چې کله هم کېږي خلکو ته مرګ ژوبله اوښتي؟ لکه څنګه چې ما ویل، تر 110 زیات کسان په دریو میاشتو کې وژل شوي دي، ملکیان او نظامیان، تر ډېره پورې ملکیان قربانیانو. هغوی څه فکر لري؟ د ملامتۍ ګوته چا ته نیسي د پاکستان عوام؟
دی چې دا حمله شوي چې دا تراګر حمله شوي دي، د کې 99% حمله شوي دا په پښتني سیمه کې شوي دي، زیاتره پښتونخوا ایالت کې شوي دي. نو پښتونخوا ایالت کې خو د امن پاسونونه دي، خلک را پاسېدلي دي، هغوی په دې پوه شوي دي. یو دا وایي چې دا جهاد نه دی، فساد تراګري ده. دویمه دا ده چې دا وایي چې دا پاکستاني جنرالانو دلته راوړي دي. درېمه دا ده چې وایي دې شاته ابر قدرتونه دي، امریکا او برطانیا یو طرف ته دي، چین او روس سره دغه شخړې دي. نو خلک خو په دې پوه شوي دي، عامه افکار دغسې دي چې دا یعنی یو قسم ته پخوا چې دا اسلام په نوم، شریعت په نوم، جهاد په نوم چې کوم فعالیتونه کړي دي، خلکو په اخر کړي دي. اور شي دوی چې دا بېخي غلطه خبره ده. دوی اصل کې یو لویه لوبه ده ابر قدرتونو، او متاسفانه دا دوه مخی لوبې خپله پاکستان هم کړي دي، پاکستان حکومت کړي دي، ترګر یې ساتلی دي. او متاسفانه چې غربیانو هم دا تاسو ګورئ چې کنه امریکا هم دوی ته میلیونه ډالر ورکوي چې دا ترګری خلاف جنگ کوي. ترګری خلاف جنگ څو په چا باندې دی کوي؟ یعنی ترګر نشي په کرایو په هغې باندې ترګرو خلاف جنگ کوي. دا دوه مخی توپ چې دی خلکو کې افشا دی دلته، او دغه یو ښه خبره ده چې خلک پوه شوي دي حکومتونو پالیسۍ کار شوي.
مننه ښاغلی افراسیاب خټک، زه غواړم په همدې مورد یو بله مرتبه ته پوښتنه داده چې په پاکستان کې په دننه پاکستان کې اقتصادي ستونزې بیخي خورا زیاتې شوي دي، او د هیواد قرضو کې راګیر دی. اوس آی ایم ایف پورم نه ورکوي، دوی مجبور دي هغه شرایط چې آی ایم ایف غواړي هغه پوره کړي. ټاکسونه زیات کړي، د تیلو بیې زیات کړي. اوس تازه د شهباز شریف کابینې اعلان وکړ د دې په مشرۍ باندې چې نور به ماشونه دوی ته نه ورکوي، امتیازونه به قطع کیږي، لوکس ګاډي هم ترې اخلي، غواړي چې پیسې وسپموي. یعنی د خلکو ستونزه دغه اصلي د نس مړولو ده، د اقتصادي ستونزه ده. او دې خوا کې بیا په لویه کچه باندې په بهرنی پالیسی کې دوی عموما تراګر پنهخه کوي، او افغان طالبان ملامتوي، یا په ټوله کې افغانستان خوره کې وایي چې دوی هلته شته. فکر کوي چې دوی غواړي د عوامو ذهن ډیریل کړي له دغې مسلې چې د اوسنۍ اقتصادي ستونزې کې ګیر دی، او که څنګه یعنی دوی د څه په لټه کې دي؟ دغه دوه مخیتوب ته په کتو باندې چې تاسو یادونه وکړه،
اقتصادی ستونزې خو یو واقعیت دی په پاکستان کې. ډېر پاکستان اقتصاد یو ورشکت سره مخامخ دی، دیوالیه کېدو والا دی، او قرضې څوک نه ورکوي، او دا چې کوم صندوقي وجیبې ملل یا ایم ایف دی هغوی هم ډېر سخت شرطونه یخي دي، او پیټرول وایي ګران کوي، او بجلی برق برېښنا ګرانه کوي. نو دا یو قسم ته ډېر اقتصادي وضع خراب ده، او خلک هم ډېر په مشکل کې دي که شک نشته. خدا دا چې بل طرف ته خصوصا د پښتونخوا کې چې کوم حملې دي، دا یو واقعیت دی. خدا خبره چې پاکستان حکومت اول ورځې نه دا تیرو څلوېښتو دوه سوه کلونو نه دا جنگ داسې شکل کې کړی دی چې دوی غواړي چې افغانستان کې هم دولت له منځه یوسي، افغانستان هویت تضیفول غواړي، او دې طرف پښتانو ته هم دا طالبان راولي. دا چې دلته راغلي ټي ټي پي دا دوی وایي چې افغانستان راغلي، مګر دا پاکستانی جنرالان راوستي دي دلته کې. دوی سیاسي مهندسي کوي چې کله هم انتخابات شي نو د پښتنو ملي ګرا قوتونو باندې حمله او دا چې کیږي نو دیکھے دی پاکستان دے چې کوم دلتا غالب خلق دی په قدرت کې اغوی هم دا غواړي چې دا بلی ګرا خلکو مخه ونیسي او دې ترګرۍ نه استفاده کوي. نو دا داس یا داسې بغرن جلو به دی کوي, تبلیغات یو رقم کوي چې گویا هلته نه کیږي, مگر حقیقت کې د ټولو طالبانو پروژه چې دا خو پاکستان کې جوړه شوې ده, او د دې ځای یعنی تمویل شوې دي, طبیعت شوې دي, تجهیز شوې دي. نو حقیقت دا دی چې دوی پاکستان کې چې اصل کم قدرت هغه د نظامیانو دی, او هغوی یو قسم ته د ملکی خلق چې دي دوی ته وایي چې تاسو زموږ طرف نه خبرې وکړئ, او د ملکی خلق متاسفانه چې پاکه خبره نشي کولی یا صحیح خپله دوی هغه چې څه دی ته ویل کېږي په اصطلاح هغه ریکارډ کوي.
مننه ښاغلی جنرال شینواره, غواړم له تاسو وپوښتم چې د طالبانو په ټیټو لیکو کې د دوی هغه کوم عسکر چې دي یا ځواکونه په سرحدونو کې کله کله د پاکستان سره په نښته اوښتي دي, خونړۍ بریدونه شوي دي, دویم په جنجال دي, په خواله رسنیو باندې د دوی د جنګونو ویډیوګانې راغلي. وروستۍ پیښه یې په تورخم کې وه چې یو کس چې د لغمان او د طالبانو عسکرو دی مړ شو او بل ټپي دی, اخو په د پاکستان شام یو کس ټپي شوی وینې, دغسې جنګونه یو بل سره کړي دي. مسله دا ده چې یعنی په ټیټو لیکو کې د طالبانو په مینځ کې دغسې د پاکستان مخالفین شته او غواړي چې جنګ ورسره وکړي, حتی د دښمن په سترګه ورته ګوري. دغه مسله په لویه کچه باندې څومره خطر پېښولی شي د افغان طالبانو د پاکستان تر مینځ؟
تاسو وګورئ دا کومې پېښې چې په کرښې په دروازو کې رامنځته کیږي, دا کوم داسې ستراتیژیک ټکی نه دی یا داسې کوم ستونزې نه دي چې هغه د په لوړه کچه وي. او زما د معلوماتو په بنسټ باندې هلته اکثره ستونزې په رشوت باندې, په فساد باندې رامنځته کیږي. کوم هغه قاچاقي توکي چې هلته لر او بر کیږي, د هغې د پیسو اخیستو په سر باندې بیا هغه د ټیټې کچې قومندانان په خپل منځ کې سره ورانیږي او ستونزې رامنځته کوي. او یو هغه حالت و چې پخوا د جمهوریت په وخت کې بعضې سیمې پاکستان پوز په توپچی وسلو باندې د اور لاندې نیول چې هغه بیا جدا باسو. هلته هم پاکستان هم دغه ادا درلودله چې په هغه سیمو کې بعضې د پاکستانی طالبانو مرکزونه دي او یا پټنځایونه دي, در حالې چې هغې هم واقعیت نه درلوده. اصلي بحث دغه دی چې د پاکستان د وسلوال پوځ نه او بیا په ځانګړي ډول د پاکستان د استخباراتو نه د خپل د پاکستان کړنې او د سیمې د هیوادونو کړنې پټې نه دي, او هر څه د هغو د مدیریت لاندې هلته ترسره کیږي. تاسو وګورئ اسامه بن لادن په هیبت آباد کې وو, بل چیرته نه وو. د ترهګرو کم ډلې چې دي, کم پټنځایونه چې وو په پنځو لسیزو کې, زه شاته ځم, تاسو کتنه وکړو, موږ په دې دوو لسیزو کې د پاکستان سره ستونزه نه لرو. موږ د شهید داود خان د وخت نه چې موږ ستونزې را شروع کیږي, د 1952 کال نه ستونزې را شروع کیږي او تر اوسه پورې دوام لري. او د دوه خپلو متقاعدو جنرالانو لکه نصیرای بابر او لکه اسلم بیک او نورو دو په زغرده په خپلو کتابونو کې په دې باندې اقرار کړی دی چې دوی څومره خصمانه نیت لري د افغانستان پاکله او د نورو ګاونډیو هیوادونو حق لا باندې. او کومې تروریستي حمله چې کیږي په پاکستان کې, اوس فقط اصلي عامل لکه خټک صاحب چې ورته اشاره وکړل, ته چې کله د ټاکنو وخت را نږدې کیږي دوی غواړي چې یو امنیتي ستونزې رامنځته کړي, او بل خصوص په د پښتنو په سیمو کې چې دوی ونش کوله چې په ټاکنو کې په آزاد ډول باندې ګډون وکړي, او د هغې ترڅنګ دوی غواړي چې د تروریزم پلا په افغانستان باندې واړي. ولې زه په دې متقاعد یم چې د سیمې هیوادونه او نړیوال په دې باندې پودي, ولې لکه مخکې چې آزاد صاحب یادونه کړه, دلته د ګټو موضوع ده, دې باندې سترګې پټوي. ولې دا سترګې پټول هم کله بیا داسې باعث کیږي د دې چې لکه 11 سپتمبر هغه سي حوادث رامنځته کی چې بیا نړیوال بیا دې ته هر شي چې خپل پوځي اقدامات وکړي.
ولې جنرال صاحب مننه کوم, زموږ همکار اسدالله لودین د ازادي راډیو په پښتو فیسبوک باندې چې کوم کمنټونه د پاکستانی چارواکو د سفرونو په ارتباط خلکو کړی دي, دغه کمنټونه راټول کړی دي, او دا شی به غواړي چې دغه کمنټونه مکتوب ولې. البته د ازادي راډیو په پښتو فیسبوک باندې موږ دغه لیکنه کړې و چې خپل نظریات خلک را سره شریک کینو اوس بل لودین و اورو چې خلکو سره لیکلی مهرباني
نوشیروان صاحب لیکلی وایي پاکستانی چارواکو په تیرو څلورو لسیزو کې داسې فکر کاوه چې طالبان خپل قدرت نه رسیږي او که چیرته قدرت ته ورسیږي نو د دوی غوښتنې به منی خو دغه اوریدونکی وایي چې اوس داسې څه ونشول شفیق الله ظاهر وایي افغانستان د پاکستانی محصولاتو لپاره ښه مارکیټ دی او همدارنګه افغانستان کولی شي پاکستان له منځنۍ آسیا سره وصل کړي دغه اوریدونکي په لیکنه پاکستان افغانستان ته اړتیا لري محمد محمدی بیا لیکلی وایي که چیرته نظر ته مراجعه وکړو اول زموږ د کلي حاکمانو کورونه اوس هم پاکستان کې دي دوهم طالبان په مصلحت راغلي دي او پاکستان د دغه پروژې اصلي مالک دی صفی الله حیاتی لیکلی وایي پاکستان غواړي چې په اسلامي امارات یا د طالبانو په حکومت باندې د ټی پی مشران د پاکستان له حکومت سره سولې ته چمتو کړي دغه ویدونکي په لیکنه د پاکستان غواړي چې د طالبانو تحریک پاکستان د پاکستان د تحریک طالبان غړي بدون کوم شرط د سولې خبرو ته حاضر کړي خو دغه ویدونکي وایي نه هیڅ کله به ټی پی داسې به شرط د پاکستان له حکومت سره د سولې خبرې ونه کړي جواد افغان بیا لیکلی وایي پاکستان د ګاونډیتوب حقونه مراعات کړي او کومې هغه ژمنې چې افغانستان ته ورکړي هغه ژمنې دې عملي کړي او هارون بیا لیکلی وایي پاکستانی پلاوی تازه فرمانونه راوړي که چیرته طالبان عملي نه کړي د طالبانو حکومت ته به ناوړه پایله ولري
بلې مننه کوم اسدالله لودینو چې د ازادي راډیو په پښتو فیسبوک باندې چې کوم کسانو د پاکستانی پلاوی د سفر په ارتباط باندې خپل نظرونه له موږ سره شریک کړي وو هغه یو په یو ولوستل تاسو کولی شئ د ازادي راډیو پښتو فیسبوک پانه خوخه کړی که غواړی چې د ورځې مهم او تازه خبرونه هلته ولولي همدارنګه زموږ ټول پروګرامونه په پښتو فیسبوک پانه کې هم په ژوندۍ توګه باندې تاسو ته خپرېږي چې کولی شي وی ګوري اوس به یو لنډه د مواخلو بیا خپل بحث ته دوام ورکو
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره
د ازادي رادیو ازادي سپوکي پروگرام ته غواګي سم دارنګ په فیسبوک او یوټیوب باندې هم دغه پروگرام په ژوندۍ توګه خبريږي چې حالت هم کتل شي د دغه بحث میلمانه دی را سره خغلې نجیب الله آزاد د امریکا د وسکانسن پانتونو استاد او هم دارنګ د باور غورزنګ مشر خغلې افراسیاب خټک د پاکستان د سناجرګي پخوانی غړی او د نظر خاوند هم دارنګ خغلې اجمل عمر شینوارې جنرال شینوارې چې تیر نظام کې د پوزي او امنیتی دفاعي ځواکونو د سکتور ویاند و خغل آزاد یو بحث اوس دلته غواړم پیل کړم هغه دا چې کله چې په افغانستان کې طالبان واک ته ورسېدل د پاکستان اکثر سیاسي ګوندونو پر اساس کې مذهبي څیرو دوی هرکلی وکړ خوښي وښودله او د دوی په اصطلاح باندې هغه څه چې دوی شعار ورکوو چې اسلامي نظام برقراره شو په دې باندې خوښي وښودله عین ایدیالوژي د پاکستان طالبان یا ټي ټي پي هم تعقیبوي پښتنه دادا او اکثر افغانان د پښتنه کې چې هلته دغه سیاسي څیرې ولې دغه فکر مخالفه دي او د ټي ټي پی حمایت نه کوي
مړی خدا دې چې په پاکستان کې یو هم داسې سیاسي ګوند نه دی پیدا شوی په ځانګړي توګه هغه لوی ګوندونه چې هغه په تیرو اویاو کلونو کې پاکستان کې هغه ملکی حکومت ولې کې حاکم و چې هغه د پاکستان د نظامی حکومت یا مثلا پاکستان د اردو تر تاثیر لاندې نیوی دی یو په خوښه باندې حرکت ونه کړی موږ دا اوس د پاکستان د پخوانی لومړی وزیر چې کال کې یی دی اوس پر کور ناسته یی د عمران خان څرګندونی او چې د پاکستان د نظامی حکومت په حق باندې څه څرګندونی لري نو همدغه د پاکستان د اردو تاثیر په پاکستان سیاسيونو د پاکستان په پارلمان کې پر غړو باندې دی به څه وایي چې هغه د پاکستان لپاره یو ډول حکومت او نظام او هغه د پیسلا آئین غړی او د افغانستان د پاره د بل ډول افغانستان د پاکستان د پاره د تیر څلوېشت کلونو کې ګوره یو شی خورا ډیر واضح دی کله چې د موږ د سردار داود خان له حکومت څخه نیولې بیا تر ننه پورې هر نظام په هر ایدیالوژي چې په افغانستان کې وو پاکستان مخالفت وکړي دغه په وړاندې ډلې ودرولې وی جنګولې که هغه د داود خان جمهوریت وو که هغه تر هغه را ورسته د نور محمد خان تاریخ حفیظ الله امین او کارمل او ډاکټر نجیب پورې کوم نظام او کوم ایدیالوجي و دیغه په وړاندې خلکو جنگول د جهاد نوم ورکړ مجاهدین نوم ورکړ سره د چ روسان وتلی او د ډاکټر نجیب په اوایلو کې بیا دغه نو چمدا مجاهدین په قدرت کې سوله دیغه په وړاندې طالبان راپورته کړل بیا چې طالبان په قدرت کې سوله د متحده ایالاتونو سره ودرېدل بیا چې جمهوریت راغی بیرته د طالبان سره ودرېدل نن چې طالبان دی باید یو بل سر خوږی هلته وي چې هلته په افغانستان کې دغسې یو نظام حاکم نشي که څه هم طالبان خو دا ظرفیت بیخي نشته خو په مجموع کې دا ویل غواړم چې په افغانستان کې د پاکستان لپاره باید هیڅکله دغسې یو باثباته او داسې یو قوي دولت نه وي چې هغه د پاکستان لپاره ستونزې وزېږوي او هغه ستونزې په دې معنی چې هغه د جغرافیې بحث دی زموږ دې سره د ولس بحث دی زموږ دې سره او د دې تر څنګ پر دې باندې هغه امکانات هغه امتیازات که سیاسي وي که نظامي وي که اقتصادي هغه درول کېږي چې دی په څلوېښتو کلو کې اخیستلې ده همدغه سیاسون چې تاسو یادونه وکړه د پاکستان همدا سیاسون چې د افغانستان دپاره یو ډول نظام غواړي پاکستان دپاره بل ډول نظام غواړي هغه هم له همدغه غوا څخه دی ته شیدې ورسېږي له همدغه چینې څخه دی اوبه کېږي که چېرې په افغانستان کې یو باثباته حکومت یو قوي حکومت راسي په پاکستان کې د فضل الرحمن په څیر باندې یا مثلا د سراج الحق په څیر باندې خلک بیا نه ملاتوب هلته کولی شي نه هلته سیاست کولی شي نو دغه سیاسون مجبور دي چې د افغانستان لپاره یو ډول نظر او فتوا ولري او د پاکستان لپاره بل ډول نظر او فتوا ولري او په دې کې دا جرأت هم نشته چې دی دی دا وایي چې په پاکستان کې یو اسلامي نظام لکه د افغانستان په څیر اوسنی نظام چې د اسلامي نظام ورته وایي دې ته اړتیا ده که چېرې دغسې یو نظام راځي بیا نو نور داسې خلک راځي لکه د زموږ طالبان چې خورا ډېر افراطیان دي هغه بیا د سراج الحق او د مولانا فضل الرحمن او ځینې نور هغه پنجابي او سندي ملایان او نور سیاسیونو دپاره بیا دا وخت هغو ته دا زمینه نه ده مسایله چې هلته دی بیا دی د جمهوریت یا د ډیموکراسۍ تر لاندې دی د سیاست تمثیل وکړي نو ښکاره خبره ده چې دی د پاکستان دپاره دغه نظر لري او هغه د پاکستان د هغه پالیسي یا د هغه دی چې ستراتیجیک ډپت ورته وایي چې هغه په جی ایچ کیو کې جوړه شوې ده یا هلته کار پرې کېږي د هغه ستراتیجیک ډپت په رڼا کې دی د پاکستان او د افغانستان په حقله باندې
بله مننه کوم ښاغلی خټک زه غواړم دغه پښتنه له تاسو هم وکړم چې البته په بل شکل شي په دننه پاکستان کې دغه ګوندونه اوس په څه فکر کې دي څه وایي د ټي ټي پي د بریدونو د زور اخیستو په ارتباط باندې آیا دوی خو خپل هغه د اسلامي نظام د برقراری شعارونه اوس هم ورکوي په پاکستان کې دننه دغه اوسنی فضا ته په کتو چې بریدونه شوي دي خلک پکې مړه شوي ټپیان شوي دي اوس دا څه ویلی شي که څنګه
داس دې چې مذهبي ګوندونو خو په ننوي توګه لکه چې دا زموږ محترمو دوستانو وي هغوی همیشه د افغانستان کې د مداخلت حمایت کړی دی چې کوم مذهبي ګوندونو او جهاد په نوم باندې دلته کې دیم پکې ګټې اخیستې دي چې امریکې نه ډالر راتلې یا عربونه راتلې نو دیم پکې برخه مند شوي دي مګر دا ده چې اوس دې وخت کې دا وضع دومره خرابه شوې ده چې دا د پاکستان چې کوم عنعنوي سیاست دی افغانستان په باره کې دا ډېر ناکامه شوی دی او دلته کې دینا دفاع مشکله ده یعنی ډېر داسې اوس پخوانی ګوندونه چې ډېر به دې باره کې مخکې وو هغوی هم اوس علني توګه به داسې نشي ویلی چې دا ښه سیاست دی پاکستان پارلیمان کې تیرو څو ورځو کې چې خبرې شوې دي اکثر خلکو وایي چې ولا دا سیاست ناکامه سیاست دی نو دا دی چې یو له اسره ځکه چې پاکستان کې د عام خلک خصوصت پښتونخوا کې خلک خپ پوه شوي دي او دا تاسو تمام مخکې پر ځکو چې هر ځای کې خلک راوځي وایي چې موږ ترهګرۍ په ضد یو خلاف یو او وایي چې ولې پاکستاني جنرالان ترهګرۍ دلته راولي او راوستي د موږ تبلیشه نو دا یو قسم ته خلکو کې یو پوهه راغلې ده او د سیاسي ګوندونو هم چې خلکو ته ګوري نو لږ دا ویره ورسره ده چې بیا به سبا ته رای ورکوي که نه به ورکوي نو دې له اثر سره دغه ګوندونه هم اوس مشکل کې دي چې چا پخوا دغه سیاستونو حمایت کړی وو
مننه کوم ښاغلی جنرال شینواری غواړم له تاسو هم دغه مسله وپوښتم چې هلته مذهبي ګوندونو مشرانو د طالبانو په بیا واکمنېدو خوښي وښودله مګر خلکو سره دغه تشویش شته چې یا انتقاد شته چې دوی په خپله پاکستان کې دغه نظام ولې نه غواړي فکر خو هماغه یو فکر دوی ویل چې تعقیبوي
د پاکستان مذهبي ګوندونه خپل د پاکستان د پاوز زیګنده ده د پاکستان مذهبي ګوندونه هغه پالیسی پلی کوي چې هغه ورته ایس ای ور کوي هغه خپلواک نه دي نه خپلواک وو نه خپلواک شي په دې چې هغه خپل کم پټولنه کې نه کم باور لري او نه کم تاثیر گذاری لري او د دې لپاره چې د پاکستان ولس یو سپیشل ولس ته واقعا نو دا پاکستان ولست دا پکار دا کم شرایط چې اوس په دو باندې راغلي دي کدی ته پاکستان ولست پاملرنه ونه کی او هغه آزاد او ډیموکرات ګوندونه چې واقعا خپلواک دي او د ولست من نه راپاڅېدلي دي دا هغه نه ملاتړ ونه کی زه فکر کوم د پاکستان د دولت او ولست برخلیک به د ډېرې ورانې خواته لاړ شي په دې چې د پاکستان جنرالانو هم نور خپل هغه محبوبیت ترلاسه ورکړی او خپله د جنرالانو ترمنځ هم یو څه ستونزې شته دي چې هغه تر اوسه بربندې شوي نه دي نو هماغه ده چې اوس تقریبا د وسلوال پوځ په منځ کې چې ما وویل چې کوم اختلافات رامنځته شوي دي دا د دې باعث کیږي چې پاکستان ته نورې ستونزې هم وزېږي نو دا د پاکستان د ولس لپاره ده چې ولس په دې اساس تاریخي پړاو کې پاملرنه وکړي او د خپلو هغه احزاب او هغه مشرانو نه چې هغه سوله غوښتونکي دي او د ټولو حقوقو ته درناوی لري او د پاکستان د راتلونکي لپاره مفید تمامیږي د هغو نه ملاتړ وکړي په غیر د هغې د پاکستان د وسلوال پوځ اختلافات ته چې زه ګورم د پاکستان وسلوال پوځ حتی د دې احتمال ځي که دا دوام پیدا کړي چې یو خپلمنځي جګړې خواته لاړ شي
جنرال شینواری مننه کوم لتاسو نه د بحث ورسته 15 دقیقې دی ښاغلی آزاد لتاسو نه غواړم پوښتم تاسو د امریکا سیاستوال او قانون جوړون کې لنګدي تعقیبوي دغه سرګندونی د پاکستان د وسنی وضعیت په ارتباط باندې او دا چې په افغانستان کې دغه سی وضعیت حاکم دی څه وایي ځکه چې د امریکا اکثر سیاستونه دغه سی بوي چې بل اخره دغه وسنی شرایط ته په کتو باندې به تنظیموي حالت اوس څه فکر حاکم دی
ګورې د متحده ایالاتونو هغه مستقیم دخالت چې د دې تاریخ کې سوې دی یعنی چې نور هیوادونو کې د مستقیم دخالت کړی جګړه کړې ده یو هم دغه سي نتیجه نه لري چې هغه دغه فزیکل د جګړې هغه فزیکی بریا دی ولري و جګړه هم د داسې نه ده ګټلې لکه کله چې د استخباراتي کړنو یا د استخباراتي جګړو بحث راشي متحده ایالاتونو نن هم د افغانستان د وضعیت څخه خورا ډاډه دي هغه ویره چې دوی په سیمه کې خبره کړې ده د ځانګړي توګه د روسیې او د چین لپاره دی هغه څه دی ډاډه دي یو د هغه سیاستونو کې چې هغه وبخښي وخت نه وخت په سنا او کانګرس کې سرګندونې کوي هغه بیل بحث دی لکن یو هغه دی چې هغه تصامیم نشي پریکړې کوي چې هغه سپینه ماڼۍ هم نه ده هغه د متحده ایالاتونو نورې ادارې دي په ځانګړې توګه د استخباراتي ادارې او بیا تر هغه بریده پورې پنټاګان هم په دې کې دخیل دی همدغه رنګ چې د پاکستان په چارو کې د دې جنرالان برلاسي دي یا ټول تصامیم نشي تر ډېره بریده پورې د متحده ایالاتونو په نړیوالې پالیسي کې د متحده ایالاتونو جنرالان خورا ډېر رول لري دوی ډاډه دي چې په سیمه کې کوم وضعیت چې رامنځته شوی دی هغه او د دې ائتلافیانو ته اوس مهال البته هیڅ ډول ګواښ نه دی لکن په سیمه ییز مخالفین چې دی یو غوته ګواښ کېدلی شي او دې دغه وضعیت په بشپړه توګه تر خپل کنټرول لاندې بولي او په دې ډاډه دي چې هر مهال هر شیبه کې دا وضعیت د کنټرول څخه وځي یا مثلا د دې او د دې ائتلافیانو لپاره په ګواښ بدلیږي نو دوی بیا کولی شي چې هغه ګواښ له منځه یوسي لکه څنګه چې د متحده ایالاتونو ولسمشر د الزواهری د وژل نه وروسته دا وویل یا مثلا کشمیری د وژل نو ورسته د څرګندونې کیږي چې طالبان اوس هم تر یو بریده پورې خپل حکومت ته څرګندونې چې د خپل کنټرول شي نو په ټوله کې د افغانستان د پاره د سیمې لپاره د دې پالیسۍ دی البته په دې باور دي چې ګټورې دي او په سم باندې روانې دي
ډېره مننه کوم ښاغلی خټک د تاسو نه به ورستۍ نیمه دقیقه وخت به درکو کو ورستۍ پیغام څه ولري نو مهرباني وکړئ
پیغام خدا دی چې دا جنگونه دلته ډیر شو د څلوېخ پنځه څلوېخ کاله جنگو شو اوس وخت راغلی دی چې ستراتیژیکو خبرو په ځای باندې د اقتصادي همکارۍ خبرې او خپل یو بل استقلال ته او ازادۍ ته د متقابل احترام په اساس همکارۍ دوره شروع شي او د زړه سیاستونه خصوصا پاکستان چې خپل زور سیاست بدل کړي نو دلته لږ امنیت به راشي او خلک به لږ سا واخلي
مننه کوم ښاغلی شینواری د تاسو نه به ورستای لاند پیغام واخلو وخت کم دی مهرباني وکړئ
په خیر وې زموږ پیغام دا دی چې امریکای او دغو متحدین او نور سیمه ییز قوتونه په تروریزم باندې چې کومه سرمایه گذاری کوي یا په تروریزم باندې باور کوي دا هغه اشتباه ده چې تاریخ په اوږدو کې بیا تکراری افغان ولس خپل سیاسي مشران لري افغان ولس خپل سیاسي ګوندونه لري افغان ولس خپل سیاسي هویت لري کوشش دی وکړي چې د افغان د واقعي هغه چیرینه دوه ملاتړو کې دا نه چې د هغه تروریستي ډلو نه چې د پنځو لسیزو په اوږدو کې د دې په ځای چې هیڅ هرڅ ته مفید نه دي تمام شوي د ټولو په ضرر تمام شوي دي.
ښاغلی آزاد تاسو ته وخت درکو، بیا به سره خدای پاماني وکړو، بس پای ته رسیږي. مننه.
زه فکر کوم یوازینی پیغام چې په افغانستان او سیمه کې د بده مرغه چې هغه قوت هم نشته چې واورېدل شي، تر ټولو وړاندې په افغانستان کې یو دغسې حرکت رامنځته کېدل دي چې هغه د نړۍ د قدرتونو سره خپل تماسونه ولري، لکه آخوا چې اوس پی ټی ایم او دغه خلک پیدا شوي دي، او دا په افغانستان کې دننه خورا ستونزمن دی، لکن په بهر کې ته یو څه بریده پورې آسان دی. او زه فکر کوم تر یو بریده پورې خلک پر دې باندې افغانان پر دې باندې کار کوي چې هغه افغان ډایسپورا چې ده هغه د متحده ایالاتونو نورو قوتونو سره د افغانستان مسله کې ښکیل دي په مستقیم ډول. د
مننه کوم نجیب الله آزاد. کور مو ودان درنو میلمنو اوریدونکو چې دغه بس متر دی د مرا سره واورید او ولید، زه صفی الله ستانګزلی تاسو اجازه غواړم تاسو د ازادي رادیو نور پروګرامونه واورئ او وګورئ. تر دې وروسته ازادي رادیو د شپې لخوا هم واوري د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پورې پر منځنۍ څپه 12 شپږ نوي در سره یو. د ورځې لخوا د پخوا غونډې د سهار لوو د ماښام تر او بجو کولای شي. موږ پر لنډو څپو 19 یا 25 متر باندې واوري.